د سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړتیا ډول د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي. سو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوم لیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد غونډه تیره اونۍ اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د دل خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یو پرول، هیڅ کله د بشري حقوق، د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلي اندیشه وړ مورز له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جکپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پاتې شول او اوس خدای د هیواد یو ځوان هلته شته. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، د ډار وخت نه دی. ایمانویل مکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل:
موږ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي، او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی مکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو، فرانسه او د چک جمهوریت د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. د هنګری ولسمشر له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن وړاندیز پرون تایید کړ. په دې توګه د ناټو د 23 غړي په توګه د دې هیواد د یو ځای کېدو پر وړاندې وروستی تخنیکي خنډ هم له منځه ولاړ. د یو بیان له مخې چې د هنګری د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه خپور شو، ولسمشر توماس سولیوک په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د دې هیواد د پارلمان د فبروري د 26 پریکړه لیک توشیح کړ. سولیوک دا لایحه د هنګری د نوي ولسمشر په توګه د خپل لومړي اقدام په توګه تصویب کړه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر پر شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند په وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر نورو پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي، له ژوبلې دو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د کب یهود شپارسمه ده چې د 2024 میلادي کال د مارچ ل شپږمې سره برابر ده. د دې خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو وباوری چې برتانیا له ډیرو نیوکو وروسته د افغان ځوانانو د ارکستر غړو ته ویزه ورکړي او د ارکستر به ډیر ژر په لندن کې خپل لومړی کنسرت ورکړي.
د پنجشنبې په ورځ به د افغانستان د ځوانانو ارکستر خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د خلیج په هیوادونو کې پر افغان کارګرانو د ویزو نوي محدودیتونه را روان دي.
مشکلات بخی ډیر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وي خو اوس ویزې بند کړي دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړي دي او ویزې نه ورکوي.
د غزنی خلک د وروستیو وریاو د خوندي کولو لپاره بندونه غواړي.
که بندونه وتړل نو بیا مو صحیح من دي چې خدای مهربان سږکال چې بیا دونه وفضای شي شاید موږ ځینې سټیکه تراوږو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوری پال ګوند کې دننه په لومړیو ټاکنو کې د بریا په تمه دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته ورسته لدی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو دی ویزو د غوښتنې د ردولو له کبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزه ورکړل شوی او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنجشنبې په ماښام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو شکست سکوت په نوم ترسره شي. صفیولا ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د لومړنۍ تمې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوې.
افغانستان
د پنجشنبې په ورځ به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخواني پلان له مخې خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان له مخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر ډیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنري سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمستوي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هیواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته‌های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بیلابیل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقي په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د آزادی هنری ګروپ، ترنم هنری ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول بیرته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی بیرته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنیګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقي تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د خلیج لګنو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاری ویزو ترلاسه کول ورځ تر ورځې ستونزمن کیږي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2018 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنیو ته د دغو هیوادونو له لارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور له مخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو له لوري له ستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلس نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي کارونه بیخي صفر دي. اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی. خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکی عصمت الله زدران هم وایي د بیکارۍ له امله عربي هیوادونو ته د تګ پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته. وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده. اول خو پیدا کېږي نه که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. دلته مجبوري چې اقتصادي رسک یا خطر ورته واخلي په ځانو مني. نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی له دغو هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو خو په 2018 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلۍ، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار اوسیدونکي د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سره شوي او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک پر سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او مؤسسو غواړي چې د دوامداره کار امکانات ورته برابر کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولسو بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسي کولی اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور او بچیانو زندگی لري. موږ ته مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو، کالي غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپلو مؤمنانو د مدرسې فیس مولوي صاحب غواړي. سړی هر سهار ماته راستي چې د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي فیس ورکم. موږ د حکومت او د موسسو څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، چې روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسه ورکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسېدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلادرې ورس ورس ناست وي، واسکرته کورته ځو، کار نه سپي ده، بېرته ولاړ کورته، دروازه را روان یو، بېرته روان کور، کار نسته. موږ دولت غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم زیالله، موږ د روزانه لپاره راوتلي یو، کار نه را پیدا کېدو وروره په کور کې ډېر الون را، پسې یوازې زه کار کوم په کور کې، نور کار مې سپینځرې دي. ساز مو کمزور، یو بل اندوالم لرم، ما څنګه که ناست سازم کمزور دي، پسې اولس بجې موږ ته کار نه دی را پیدا، ساری څه ناست یو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلعاله اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ راجع کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفرو کې داسو 200 نفر ته موږ اوس فلعاله پر کار باندې روان دي، کام ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې د دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری پال ګوند په لومړنیو انتخاباتو کې ډونالد ترامپ د بریا په تمه دی. په شاوخوا 15 ایالتونو کې د جمهوری پال ګوند سیالۍ د سې شنبه په ورځ وشوې چې د دومره لوی شمېر ایالتونو د لومړنیو رایو په خاطر دا ورځ د سوپر یا لوی سې شنبه په نوم یادیږي. صفی الله ستانکزی تفصیل اوروي.
جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي چې په نومبر کې د دیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثرو ایالتو کې پرون د ټرمپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولي. د ټرمپ یو پلوي د ټینیسي اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل،
ما ترمپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رایه ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یوه اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه روک سپین ویونکی دی. اکثر مسایلو کې خاصیت لري.
د دې چې لوی سې شنبه یا سوپر ټیوزډی کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوره کړي. له دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل،
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډېر کسان قانع کړي و چې ده ته رای ورکړي. خدای له خپلو نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رایه ورنکړي.
ترامپ وروسته له هغه سې شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کلورادو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کلورادو ایالت محکمې ډونالډ ترامپ د 2023 کال د جنوري په 6 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و او په همدې خاطر یې د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړې کولی شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشري مقام په اړه داسې پریکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشري ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ټرمپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ټرمپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 43 ټاکنیزی استازولۍ خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشري ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون د جوړېدو سره هممهاله د کاروانګرو میرمنو د ټولنې غړې ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکارانو ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت وزارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې درې ورځني نندارتون کې چې ورمه ورځ پیل شوی د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګرو او صنعتکارانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې مسؤلان وایي چې د دې خونې لخوا تر 100 زیات صنعتکاران یا د نندارتون ته ورپېژندل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویم ورځ کې د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زئی د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونې ته ورکړې او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو ګډون په داسې پسې لکه سړکۍ غوندې وه. داسې کسان معرفي شوي دي چې هغه اصلا تجارت هم نه لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېر زیات تولید ولري. داسې کسان هلته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو، غالۍ اوبدنې، لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګري خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونی لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپېژندل شوي دي.
موږ خپله وړتیا وښودله. زموږ یو شمېر توکي دلته ډېر ښه بازار لري چې پکې وچه میوه، د خوراکي توکو برخه، غیر الکولي مشروبات، خصوصا زیاده تعرفې په برخه کې ده چې پر غیر الکولي مشروباتو تعرفه ډېره لوړه ده. د ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروباتو باندې 110% تعرفه اخیستل کیږي.
ښاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیې، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل په یاد نندارتون کې د 13 سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 15 شرکتونه هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه. غالی، زعفران، وچا او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د خزو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو دا نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
په ټویټر کې مو فافی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
د سهار 15 بجې او 25 دقیقې دي. قدر منوریدونکو، ل شپږو بجو وروسته د ازادي راډیو خبرونه په 19:25 او 25 متره لاندو څپو پیلېږي او د مخام تر شپږو دوام کوي. د مخام ل شپږو، د سهار تر شپږو د ازادي راډیو خبرونه په 12:29 متره منځنیو څپو اورېدلای شي. ورځو د دې خبرونه ورستی راپورته. د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سکال ډېرې واورې وشوي او خلک ډېر ورته خوشاله دي، خو دوی د زیاتې خوشحالۍ ترڅنګ غواړي چې د دې واورو اوبه باید مهارې شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري.
د غزنی ولایت و غزو ولسوالۍ هفتاسیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق زموږ د سپینګرو په وختو کې وزرن د موجودیت کې درلود، اوړه به ایستل.
شاوخوا اویا کلن حاجي سردار د هفتاسیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسېدونکی دی.
دا زرند دغه لنډ دغه باغو په دغه ونو کې دلته لنډې وسم اثار معلومیږي.
حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا زرند چې ورو ورو ودرېدې، اوبه کم شول، خشکاوي بیا سکه سکه ته دغه اتو لسو کلو مخکې لا یو زرند پاتې و. دغه اثار وسم ستر وسم پاله صرف په دیوالونو ګرځي.
حاجي سردار زیاتوي د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندې وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي.
هغه کلی ساروان ورته وایي تر هغه کوربه کلي پورې زموږ مځکې دي. هغه بلبل ورته وایي اظهاره دي، هغه د کاریز غونډې ویني تر هغه جه پورې دي. هفته سیانځکې دورې تر مکتب هم لاکته دي موږ مځکې دي. هغه سپین مکتب چې دوی معلومېږي تر هغو لایلاند موږ مځکې دي. هفته سیا
هفته سیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د هفته سیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسېدونکی دی. دی هم د خپل کلي د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبه پاته او نورې وچ سوي دي.
حاجي
نیاز محمد زیاتوي خلک اوس بې لاسه بې پښو سول، کار نه کوي، تیاره یې غواړي ځکه یې اوبه وچ سوي او اقتصادونه یې خراب سول.
مخته موسسات نه و، دا به ټول په دایرو کارېده، نوي پښتنه به په دایرو ول. اوس که د موسسې کومکې یو خلک هم د اقتصاد ضعیفه سو، نو مخته مثال یو سړي به لس خرواره غنم اخیستو، یو خروار، یو نیم خروار، دوه خروار به رشکې تخم اخیست، بادام به په خروارو اخیستو، نو بیا یې مصرف هم پې کاوه. اوس هغه شی نهشته چې دغونه یو خلک غریبي کوي چې هغه عیال پرې وچلی.
د هفته سیاب سیمې اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندونه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نس ورسره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
موږ غوښتنه خو دغه ده چې موږ دا اوس اثر ته چې ګورو، دغه هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښنو اوبه پیدا کړو، که بندونه وتړل نو بیا هم ورته هیله مند یو چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي چې د موږ د نستې کښت را وبکړي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد، د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول په یو وایس بندونه ورته جوړ شي. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع شي جوړ شي، دا ټول وغز استفاده ځینې کولی شي او ټول کاریزونه بېرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.